أو أستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوويشت يوولس تلرويش بينزا سوو يو
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه‌شنبې لپاره د هیواد په دوه دېرش ولایتو کې د واورې، باران، تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې وه، په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي، د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې، په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي.
آزادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40-40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه شلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې چرګونه مې ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسټم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ ګزاره سره کړم، شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبوره کې څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا دریا له غمه ځنه، نو زه یو په هغه کې یم چې د مجبورۍ یم ورتللی.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشومتوب و، او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
تر اوسه محترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته راغلم چې بیا زه راغلمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو، سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره، په دې خاطر چې ما د تنګ ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو، ښوونځي ته به تلو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به دا خبره کول چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، و موږ بیا څه ولو. دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو جورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لري مالیا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ. بس زه ولاړم، کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې ولیدلې، زما په هر خبره نه وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله، زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خبرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلود، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سرماسه محترم، دغه شعر خو به دی و چې د خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدی. زه چې به کله ډېر دغه سومه، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه به چیرې و، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1960 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو مالي نه کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ مالي ومه. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرویه، یو ژمه د سپین سهاریه، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دی اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک شوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال شم ډېر خوشحال شم.
ډېر عالي ډېر عالي.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیتلی دی. سپیتلی سیب په نصر که بیاد سلی کهی؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ما ته یې وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چا ته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چا په ځلا چې په مخه راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیاتو ژورنالیزم مې دواړه داسې ویدي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور دی.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي، چوپ سه چا ته مه وایه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي سمینا وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړي هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ټولو ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه، ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسانو لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی، کډوال یم کار نه سم کولی. نه، یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅکله یې ما ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره، بلکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دامنن رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مضامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرسره واریان وو، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته و. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلې وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغمل سره شروع کړل. دا پروګرام دومره خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقې راځي، ستا د موږ به په کټان په کټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوی وای، بیا به هغو زما غږ واورېدل، ول تا هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داستا خبرونې خو موږ اورو تا به راو داس ما په ځینې خطه خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې پزیمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره ستې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغورو توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو دا معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به هغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاده په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بی خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شیان ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خبرې سوې، خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړې، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نه یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې، اکثر سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2003 کال کې بیا ما د دویچه ویلې راډیو یا د آلمان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره بیا همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې ټلویزیون سره هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه شم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، تر څنګ مې دغه خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړه. بلخو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دویچوی راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه، تلای خو سي دغه راتلای بېرته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نه سي. دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نه سي. او بیا ستا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه ښه کې زړه مې راغونډ کې رارهي سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي؟ هلته ما کار وکړې، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خپرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ راستوه. اخیر هغه خپرونه ما چلوله د لې په دوی چویله کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی او په ځمن کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاچه دی زما څه خوشحاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي و پاسه یو شي د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه ما به خلکو ته ول خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې. ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکۍ در وو غرو در وو در ابو واوښتی. ما ول زه در وو غرو در وو در ابو راوښتی، یعنی بل وچ ته راغلی یم، نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو به شېدي کړي، موږ به ورتهیان ده نه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه څه هم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره عیار کړې، ګورم اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس ته مې عیار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې مخې وه چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب ورانه ته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه یېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادرکې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرش کالو څخه وروسته څوک چې د وطن سره راوځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي خو د زړه مراندې به په وطن سره تړلي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې شوي دي، هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کې اختر نشته. کاستي و کمسي دواړه پردی سوې، کاستي و کمسي دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کې اختر نشته.
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوی ټولې د تداخلي شي، یو نوی ځای ته دی، ځینو عجیب و غریب و پیش سر مخامخ کیشه، کوم داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه وګورم، دا ټول شان نوی نه و، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبره ته نوی و، د دې دود دستور راته نوی و. هر خبره ما پاره نه پېژ کبه سړي کوم خطر ته وای، موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو، نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خاطر خلک به بل کلمه ته کتل، به موږ اوس تاسو پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سره بدوري، دا ولې بدوري؟ ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پښې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا وې سپی درلودي ګر کړي کې بس نام دارو. دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښې ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی، او بل ځای پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. خوشحال لپاره ډېره موقع مسایده ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دې د خوشحالۍ موقع ده، د دې لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې ټول اول خوشحال باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. لایر په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادب یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه خبره لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک نو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ نه دی لیدلی، کېلیدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي څه ووایي، بس پر موږ باندې ګډ مرد انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده، خو چې ګورې ټوله خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوله ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله وي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماڼۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه ده، د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، دا د وطن څه ووځي، وطن چاته پاتېږي؟ وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچه ویلي کښې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړئ، پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وه، د افغانستان څانګه وه، دري پښتانه، دري ژبې و پښتانه را سره وه. ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې په کور ته راغلم، په کور کښې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی که نه، بیا په لیکونو به اخته یم، ځینې دغه سر سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېتلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم ودان،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه وي، او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز ژدل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور